طبق تلفن های افغان بیسیمتان. تا نیم ساعت دیگر من برمیگردم. حالا در نیم ساعت پیش رو اسمت ساروان در برنامه با شماست.
دیر مننه قدر من آردون کو نیم ساعت روز تا با وی حمله جاوید نعیمی سره پا میکروفون استاس خبروانی کیو لکه سنگه چه ده تاسو تا وویل نن موضوع تاسو تا پریش رو استاس پا نظر پا کم موضوع خبری کو کدی رو آردون کو هر موضوع انتخاب کرده و همه موضوع انتخاب و پا میکروفون استاس خبروانی کی پا همه موضوع استاس نظر رو نارو موضوع انتخاب کی او د افغان بیسیم د تاسو اتلس شمیرې لاره راتول کی. خو اوس خبری موضوعات لرو. په خبری موضوعاتو کې کابل ته د حزب اسلامي د پلاوی د سفر په باب او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. لومړی د دې سات خبرونه واوري چې اجمل تورمانی وړاندې کوي.
د ولسمشر اشرف غنی او د حکومت د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ترمن د پرون لپاره پلان شوی کتنه ترسره نشوه. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنه وایي جګړه د دې لامل شوی چې ناروغان په خپل وخت روغتونونو ته ولاړ نه شي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو د سوریې په شمال کې له خپل مهم مرکز څخه د تیښتې پر مهال سلګونه ملکیان خوشي کړي. بشپړ خبرونه اوري ویاند اجمل تورمان. د ولسمشر اشرف غنی او د حکومت د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ترمن پلان شوی کتنه د هغه څه په خاطر چې اجرایی ریاست یې د جمهوری ریاست نه چمتووالی بولي پرون تر سره نشوه. د اجرایی ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی تیره شپه له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه چې د ملي وحدت د حکومت دا دوه مشران به کله سره وګوري جزئیات ورنه کړل. خاغلی رحیمی د جمعې په ورځ په دې اړه احتمالي کتنه کې د بحث د مسایلو په اړه وویل د کتنه برخلیک جوړونکي او جدي ده ځکه موږ هغه دوه لوري یو چې د ملي والی حکومت مو په انډول سره جوړ کړي او باید د حکومت ولای او نور مهمو ملي مسایلو په اړه په پریکړو کې په انډول سره حضور ولري. د دواړو مشرانو ترمنځ کتنې مسله وروسته له هغې مطرح شوه چې خاغلی عبدالله پر ولسمشر غنی سخت انتقادونه وکړل. خاغلی عبدالله د پنجشنبې په ورځ د ځوانانو یوې ډلې ته په وینا کې وویل هغه څوک چې د اورېدلو حوصله نه لري د ولسمشر وړتیا هم نه لري. جمهوري ریاست وایي د خاغلی عبدالله دا څرګندونې د حکومتولۍ له اصولو سره په تضاد کې دي. په افغانستان کې په افغانستان کې د بسرحره ډاکټرانو ټولنې په یو بیان کې په افغانستان کې د خپل استازي ګلهم مولینی په حواله ویلي جګړه د دې لامل شوې چې ناروغان د روغتون ته نشي تللی او ځکه د ناروغانو په شمیر کې هم کموالی راغلی دی. د بست 320 روغتون چارې د بسرحره ډاکټرانو ټولنه او د افغانستان د روغتیا وزارت په ګډه پر مخ بیایي. لښکرګاه د نږدې سیمو په ګډون د هلمند ولایت په بېلابېلو برخو کې له څو اونیو راهیسې سختې جګړې روانې دي. د هلمند د ولایتي شورا رئیس کریم اتل پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې هلته اوس هم درنې جګړې روانې دي. او د 2018 کال د اولمپیک د لوبو په لړۍ کې پرون افغان ورزشکار عبدالوهاب ظاهری د 200 متره ځغاستې په برخه کې د لوبي ډګر ته ووت. د افغانستان د اتلتیک د ټیم مشر عبدالکریم عزیزی د پرونی لوبي په اړه د برازیل ریو دی جنرو خار څخه ازادۍ راډیو ته وویل د دوی په ډله کې اتل وبغاړي و چې د وکولې شول و مقام خپل کړي. د ریو د اولمپیک په لوبو کې دریو افغان لوبغاړو په دوه ورزشي څانګو کې ګډون وکړ. د افغانستان لومړنۍ لوبه د جودو په څانګه کې توفیق بخشي وکړه چې د خپل پرتګالي سیال په وړاندې ماته وخړه. او دوهمه لوبه وړم ورځ د 200 متره ځغاستې په برخه کې کیمیا یوسفی وکړه چې د څلیریش خزینه لوبغاړو په منځ کې دویشتم مقام خپل کړ. او دا هم څو بهرني خبرونه. په نیویارک کې یو مسلمان ملا او یو ملګری پرون ماسپخین وروسته لدی ووشل شول چې د ماسپخین لمونځ ادا کړ. پولیسو په یو خبر پاڼه کې وویل حمله کوونکي په دو پسې له شا ورغې او دواړه پر سر وویشتل. د پولیسو په وینا تر اوسه پورې حمله کوونکي نیول شوی نه دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو د سوریې په شمال کې لخپل مهم مرکز څخه د تیښتې پر مهال سلګونه ملکیان خوشي کړي. داغه ملکی وګړي و چې د راپورون لمخې داعش د انساني سپر په توګه کار ترې اخیستل. د داعش د وسلوالو لخوا د نورو اسیرو ملکی وګړو په اړه معلومات نشته. په لندن کې د سوریې د بشري حقوقو د څار ټولنې د راپور لمخې 200 تنه ملکیان چې په منبج خار کې د دایشان د خوا اسیران شوی او د دایشت وسلوالو لتیختي ورسته نور نو د هغولو منګولو آزاد شوی دی. منبج خار په 2014 کال کې د دایشت ډلې د وسلوالو لاسته ولوید. منبج خار څخه د دایشانو په شاتګ د ډلې ته د سوریې د دموکراتیکو ځواکونو له خوا تر ټولو ستره ماته ده. د سوریې دموکراتیک ځواکونه چې له کوردانو او عربانو څخه جوړ شوي د امریکا د پاوز له هوایي ملاتړ څخه برخمن دي. دې ځواکونو ویلي چې د داعش وسلوالو د جمعې په ورځ جرابلس ښار ته د شاتک پر مهال د ماشومانو او ښځو په ګډون شاوخوا 2000 ملکیان برمته کړي وو څو په هوایي حملو کې په نخښه شي. جرابلس چې سرحدي ښارګوټی دی لا هم د داعش په ولکه کې دی. له تېرې مې میاشتې راهیسې د سوریې د دموکراتیکو ځواکونو لخوا د پیل شویو پوځي عملیاتو هدف له ترکیې سره د ګډو پولو په اوږدو کې له پرتو سیمو څخه د داعش ډلې ایستل دي. ټاکل شوی چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د روانې اګست میاشتې په 43مه نیټه ترکیې ته سفر وکړي. بایدن په داسې حال کې ترکیې ته ځي چې د تیرې میاشتې له ناکامې کودتا وروسته د حکومت پر سیاسي مخالفینو د ځپونکو اقداماتو له کبله د انقرې او لویدیز په اړیکو کې کړکېچ رامنځته شوی دی. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم او د سپینې ماڼۍ سرچینو پرون د بایدن سفر چې د جولای د 15مه میله کودتا وروسته ترکیې ته د یو جوړپوړي امریکایي مقام لومړی سفر دی تایید کړ. یلدرم ویل په امریکا کې د ډیره دینی عالم فتح الله ګولین د استرداد د غوښتنې په برخه کې د انقرې په وړاندې د واشنگتن په دریس کې مثبت بدلون راغلی خو په دې اړه جزئیات ورنکړل. د ترکیه حکومت پر ګولین تور لګولی چې د دې ناکامې کودتا په تنظیم کې لاس درلود. انقره د ګولین سازمان تروریستي غورځنګ بولي او ترکیه ته د نوموړي د سپارلو غوښتنه کوي خو واشنگتن له دې مخکې ویلي دي چې د دې تورونو په اړه موثق اسناد غواړي. ګولین په کودتا کې د لاسلرلو تورونه رد کړي دي. صدر اعظم یلدرم همداراز یادونه وکړه چې د دې ناکامې کودتا په تړاو د قاضیانو پوځیانو او ملکي مامورینو په ګډون ټول 1,340 کسان یا له دندو لري شوي او یا یې دندې ځنډول شوي دي. راپورونه وایي چې عراقي ځواکونو پرون په موصل ښار کې چې د داعش ډلې مهم مرکز دی له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه یو شمېر سیمې نیولې دي. د عراق حکومتي چارواکي وایي دولتي ځواکونو پرون د موصل ښار په جنوب کې څلور کلي د پوځي عملیات په نتیجه کې د داعش له وسلوالو څخه ونیول. د صالح حسن په نوم یو سیمه ییز مقام د جرمني خبري اژانس ویلي چې دولتي ځواکونو همدارس لس موټر چې چاودیدونکي مواد پکې ځای پر ځای شوي وو او وسلوال غوښتل په نیول شوو سیمو کې د موټر بم حملو لپاره کارتي واخلي. وال وسوال چارواکو په دې جګړو کې د دولتي ځواکونو او داعش ډلې د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. موصل د عراق په حملو یې خار دی چې له 2013 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې ولکه پرې ټینګه ده. د عراق صدر اعظم حیدر الابادي څو ځلې ژمنه کړې چې دا خار به آزاد وي. او د سویس پولیس وایي یو سی وی سی ځوان پرون په شمال ختیځ سنت ګالن ښار کې یو اورګاډي ته اور واچو او مسافر په چاړو وهل چې په نتیجه کې شپږ کسان د چاړو او اور د ټپونو له کبله روغتون ته استول شوي دي. ویل کېږي چې په ټپیانو کې یو شپږ کلن ماشوم هم شامل دی او چارواکو ویلي چې د ځینو ټپیانو حالت نازک دی. د راپورونو له مخې برید کوونکی چې ویش کلن دی هم په ټپي حالت کې روغتون ته بیول شوی دی. د دې برید علت تر اوسه نه دی روښانه شوی. په دې اړه چې آیا دا یو تروریستي برید و کنه د سویس د پولیسو مقام وویل چې دوی دا احتمال نه ردوي او نه هم تاییدوي. د تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
خبرونه مو له آزادي رادیو اوریدل. د آزادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ چپه 12.5 نیم بیا او اف ام 3.5 چپه دوام کوي. په همدغه چپو د ماښام له او بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. د آزادي رادیو د روانې خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه اوریدای شي. د هک پچار د اسلامي حزب یو پلاوی د خبرو لپاره کابل ته رسیدلې. د سیاسي چارو ځینې کتونکو په حکومت کې اختلافات د افغانستان لپاره ناوړه بولي.
دا به پراتونکو کې د افغانستان نړیوال حیثیت او دغه راس هغه نړیوال مرستو ته زیان ورسوي چې له افغانستان سره کیږي.
د هلمند ولایتي شورا رئیس د هلمندیانو پر وضعیت اندیشنه شي.
وضعیت په هلمند کې سخت تشویشونکی دی چې دلته ټول ولس تشویش لري.
په لغمان کې د طالبانو لوري د یو مهم پل نړیدو خلک له کړاوونو سره مخامخ کړی دي. لوی څارنوالي وایي د فساد د مخنیوي لپاره شاوخوا 2500 چارواکي بدل را بدل کړی دي.
د سلويخ رئیسان او ارشد څارنوالانو بدلون او دغه نوې لست چې اوس منصور سوي ده دا هم 1550 کسان دي.
د دې یو نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د حزب اسلامي یو پلاوی له افغان حکومت سره د سولې د خبرو د دوام په لړ کې کابل ته رسیدلی، خو د سولې د عالي شورا سرچینې وایي له دې پلاوی سره د خبرو بل پړاو تر اوسه نه دی پیل شوی. په همدې حال کې د حزب اسلامي استازی وایي له حکومت سره موافقه بشپړه شوې خو پر جزئیات کار روان دی. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له پلاوي سره د تیر ځل خبرو له بې نتیجې پای ته رسیدو وروسته دا د لدې ډلې سره د خبرو بل پړاو پیلیدونکی دی، خو معلومه نه ده چې څه وخت د سولې عالی شورا کابل ته د حزب د پلاوي رسیدل تاییدوي. خو د خبرو د بل پړاو د پایل په اړه څه نه وایي. د سولې د عالی شورا یو مقام چې نه غواړي نوم یې افشا شي ازادۍ راډیو ته وویل د حزب پلاوی پرون ناوخته کابل ته ورسید. دا مقام وایي چې د پلاوي له غړو سره خبرې نه دي پیل شوي، خو له دې مخکې هم د حزب او هم د حکومت استازو په خبرو کې د پرمختګ ډاډ ورکړی. د حزب د پلاوی مشر امین کریم چې مخکې کابل ته رسیدلی ازادۍ راډیو ته وویل چې د اختلاف پر ټولو مواردو موافقه شوې او اوس یې دواړه لوري پر جزئیاتو کار کوي.
جانبین با تفاهم کلی در مسائل سند توافقنامه با هم رسیدن. فعلا دور عزیز که مذاکرات خاتمه یافته و در چگونگی تحقق بندهای از این توافقنامه باید که وضاحت‌های پیش از پیش موجود شود و جانبین بدانند که چگونه و به چه ترتیب بندهای اساسی توافقنامه را به عرصه عملی پیش می‌برند.
د سولې د خبرو لپاره د حزب اسلامي یو اساسي شرط لدې مخکې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل وو او ویل کېدل چې د تیر ځل د خبرو د ناکامۍ یو علت هم همدا شرط وو. خو ښاغلی کریم وایي حزب منلی چې په دې اړه پرېکړه د افغانستان ولسمشر وکړي. د امریکا د حکومت له تور لست څخه د ګلبدین حکمتیار او د حزب د ځینو نورو غړو د نومونو ایستل هغه بله مسله ده چې د دې ډلې استازو تل ټینګار پرې کړی. د حزب د مرکچی پلاوی مشر ښاغلی کریم وایي چې دواړو خواوو په دې اړه موافقه کړې ده.
به مجرد کې ای سند امضا میشه دولت جمهوری اسلامی افغانستان رسما از کشورهای زیرب تقاضا میکند تا تمام تعذیرات در رابطه با رهبر و اعضای حزب اسلامی افغانستان بردارند.
حزب سکم دو میاشتې مخکې هم له افغان حکومت سره پر یو سند چې 25 ماده درلودې لومړنۍ موافقه وکړه. د دې ډلې پر مشرانو د بندیزونو لری کول، د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره د دقیقې نیټې ټاکل، د دې ډلې د بندیانو خوشې کول، له پاکستانه افغانستان ته د حزب د پلاویانو انتقالول او شفاف انتخابات د دې سند له مهمو موادو څخه وو.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
نن له اتنیمو بجو وروسته میکروفون ستاسو خبرونه هم لرو. په نننۍ موضوع مو تاسو اوریدونکو ته پریښی ده چې په کوم موضوع بحث وکړو. تر اوسه پورې ډیرو اوریدونکو د هلمند اوضاع په اړه لیکلي چې په دې باب دې بحث وشي. خو د هلمند په اړه مو که ازادي راډیو مو تعقیب کړی وي، هم د پنجشنبه پر ورځ د ازادۍ په څپو کې، هم د جمعې پر ورځ په ولایت په ولایت خپرونه کې، او هم د شنبه پر ورځ په ترشنه اسمان لاندې خپرونه کې بحث کړی دی. بهتره ده چې یو نوې موضوعي یو بله موضوعي وبګورو چې د خپرونې تر پایه پورې اکثره اوریدونکي کومه موضوع وړاندیز کوي په همغه موضوع به بحث وکړو. د هلمند ولایتي شورا د دغه ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دې شورا رئیس ازادي راډیو ته وویل د هلمند ولایت ډېرې لارې د وسلوالو مخالفانو په لاس کې دي. له بلې خوا دفاع وزارت وایي د هلمند ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره د امنیتي ځواکونو هڅې روانې دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د هلمند ولایتي شورا وایي د دغه ولایت یو ولسوالۍ هم په بشپړه توګه د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې نه ده. د دغه شورا رئیس کریم اتل د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د هلمند امنیتي وضعیت په جدي توګه د اندېښنې وړ دی او د جګړې ختمولو ته باید عملی پلانونه ترتیب شي.
اوسنی وضعیت په هلمند کې سخت تشویشون کې دی. د شار ټول طرفونه د مخالفینو په لاس کې دي. نو دغه وضعیت چې دغه اوس دلته حاکم دی، طبیعي خبره ده چې دلته ټول لولس تشویش لري.
خاغلی اتل وویل د دغه ولایت ټول مهمه لارې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي او په ځینو سیمو کې زورور جنگونه روان دي. د هلمند ولایت د ترانسپورت رئیس غفور توخی ازادي راډیو ته وویل د هلمند کندهار لویه لارې د امنیتی ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د شنبه په ورځ سهار خلاص شو. د دفاع وزارت وی افغان امنیتی ځواکونه لس ورځې راهیسې په څو ولسوالیو کې له مخالفینو سره په جګړه کې دي. په خاطر دې یو شمیر مدني فعالانو خبرداری ورکړی چې که د هلمند ولایت د حکومت له ولکې ووځي، ګاونډي 15 ولایتونه به د سقوط له خطر سره مخ شي. د دفاع وزارت وایي د نادلي، ګرمسیر او ناوې په ولسوالیو او همدارنګه د ګرشک او سنګین د ولسوالیو شاوخوا سیمو کې محاربوي عملیات روان دي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل د هلمند نیابتي جګړه تر ډیره ځایه د بهرنیو جنگیالیو په ذریعه پر مخ وړل کیږي او پای ته رسیدلې د سیمې او نړۍ د هیوادونو ترمنځ هماهنګۍ او ګډې مبارزې ته ضرورت لري.
تروریستای هستند که جنگ نیابتی را در افغانستان به پیش میبرند.
دغه تروریستان چې په افغانستان کې نیابتي جګړه مختوړي، په هر ډول چې دوی عمل کوي مونږ پر وړاندې خپل ظرفیتونه څخه کار اخلو. دا چې دا جګړه څو وخت پای ته رسیږي د سیمې د هیوادونو او نړۍ د همکاریو پورې اړه لري چې له مونږ سره د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې وکړي.
په ورته وخت کې د مدني ټولنې فعال شکریا جلالزی وایي چې د هلمند جګړه مافیایي ده او د مختلفو ګټو د ترلاسه کولو په هدف د ځینو بهرنیو استخباراتي کړیو په مرسته پر مخ بیول کیږي. جلالزی تاکید کوي چې حکومت د هلمند څخه د بهرنیو استخباراتي کړیو لاس لنډ کړي او د ستونزې د حل لپاره دی د سپینګیرو او قومي مشرانو له مشورو ګټه واخلي.
د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي که ولسمشر او اجرایي رئیس له ځنډه پرته خپل منځي اختلافات حل نه کړي، د افغان حکومت نړیوال اعتبار ته به زیان ورسیږي. محمد حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپوه محمد بشیر هاتف سره په دې موضوع لنډه مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د اختلاف علت څه دی.
زه ګمان کوم ورو ورو دا یو تدریجي حالت دی. ولسمشر غواړي خپل ځینې قانوني صلاحیتونه بیرته ترلاسه کړي او له بلې خوا اجرائیه رئیس هم یوې بلې پوښتنې سره مخامخ دی. په دې وروستیو کې د دوو بدلونونو خبره توده ده. یو د اداري اصلاحاتو د رئیس بدلېدل چې هغه د استاد رباني زوم کېږي، د جمعیت اسلامي ډېر پخوانی غړی دی، او بل د بلخ د والي د بدلېدو خبره کېږي. په دې دواړو برخو کې د اجرائیه رئیس کم تر کمه غواړي خپل پلویانو ته او ډاډ ورکړي چې یعنې زه مخالف یم، زه داسې بدلونونو سره موافق نه یم. دا هم ورته اړینه ده چې د خپلو پلویانو د خوشحاله ساتلو لپاره داسې یو غږ پورته.
تاسو فکر کوئ چې له هغه دوه کلونه اوس وضعیت بهتره شوی او ولسمشر کولی شي په اوس کې خپل صلاحیتونه او په داسې حال کې چې اجرایي رئیس هم د حکومت یو مهمه برخه ده کولی شي چې خپل صلاحیتونه بدون د دې نه چې جدي مشکلات ایجاد شي اعمال کړي؟
ګورې، څو مسلو ته باید اشاره وکړم. دوه کاله مخکې د ولسمشر ریاست متنازع ریاست و، خو نن متنازع ریاست نه دی. خلک هم په افغانستان کې هم په ټوله دنیا کې باور لري چې ډاکټر غنی د افغانستان ولسمشر دی. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د ناتو او د نورو مرسته کوونکو هیوادونو ژمنې د افغانستان سره تقریبا په عملی کېدو دي. هغوی تر 2000 کال پورې بالکل ژمنه لري چې افغانستان سره مرسته کوي. دوه کاله مخکې داسې یو وضعیت نه و، ځکه د افغانستان سیاسي وضع، د افغانستان اقتصادي وضع، البته راتلونکي ته په کتو سره، او دغه راز د افغانستان امنیتي وضع نظر دوه کاله مخکې ته زما په نظر خراب شوی نه ده. د ښکېدو په حال کې
فکر نه کوي چې د حکومت د دواړو مشرانو ترمنځ په اوس کې دغه اختلافات بیا د افغانستان هغه اعتبار ته چې په تیرو دوه کلو کې تر یو حده هغه کم کارونه چې د ملي یووالي د حکومت په دوران کې شوی وو، هغه اعتماد چې موجود ده، کچیرته د حکومت یو اړخ او یا یو رهبر راجیږي او په دا ډول څرګندونه کوي، څومره جدي صدمه رسولی شي؟
بېل شکه دا یو مهمه پوښتنه ده. دواړه مشران د خاصو هیوادونو له ملاتړ برخمن دي، او دغه راز په ټوله کې د نړۍ هیوادونه همدی حکومت سره د مرستې ژمنه کړې ده. کچیرته حکومت دننه د اختلافاتو ښکار کیږي، بل شکه هغه هیوادونه چې د ډاکټر صاحب عبدالله سره ژمنې لري، یعنی د ډاکټر عبدالله پلویان دي،
او هغه هیوادونه چې د ډاکټر صاحب غنی پلویان دي دوی بیا په یو میکانیزم سره افغانستان سره مرسته نه کوي. دا به پر راتلونکو کې د افغانستان نړیوال حیثیت او دغه راس هغه نړیوال مرستو ته زیان ورسوي چې له افغانستان سره کیږي. خو زه ګمان نه کوم په لنډه مده کې دا د افغانستان بهرنی سیاست او هغه حقوقي اعتبار په نړۍ کې چیلنج کړي.
د سیاسي چارو نظر خوان محمد بشیر هاتف او چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده د افغانستان لوی څارنوالۍ د شفافیت او د عدالت د پلي کولو لپاره په ولایتونو کې د څارنوالیو د رئیسانو تر سطحې شاوخوا 2500 کسان تغییر او تبدیل کړي دي. د لوی څارنوالۍ ویاند عبدالبصیر عزیزی په کابل کې وی خبري غونډې ته ول دغه بدلونونه په دې هدف شوی چې لوی څارنوالي له ټولو جرمونو سره د مبارزې په ماشين بدل شي. له فساد سره د مبارزې ځینې ادارې په لوی څارنوالي کې وروستي تغیرات ستای خو هیله شي چې دا تغیرات په سیاسي لحاظ نه وي. یوسف خان زادران په دې موضوع له کابل راپور راستولې.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په عدلي او قضایي سیستم کې د اصلاحاتو په خاطر په مرکز ولایتونو کې پراخ بدلونونه راوستلي دي. د دغې ادارې ویان عبدالبصیر عزیزی د شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې په عدلي او قضایي سیستم د خلکو باور د زیاتېدو لپاره د افغانستان لوی څارنوالي د تیرو څه باندې 2 میاشتو رئیس 2500 کسان بدل یا نوي ګمارلي دي.
1555 کسان هغه فارغین د حقوق او د شریعت آزاد امتحان لخوا استخدام سوي دي او ابتدا هن چې د سلويخت رئیسان او ارشاد څارنوالانو بدلون او دغه نوې لست چې اوس منصور سوی ده دا هم 1555 کسان دي. دوی په څارنوالي مختلف بخشو کې نظامی بخش کې امنیت بخش کې او په ټولو استیناف څارنوالیو چې موږ په ولایت کې لرو تغییر او تبدیل راغلی دي.
ښاغلی عزیزی وایي چې اکثره دا کسان د وړتیا له لارې ګمارل شوي او د ګمارنو او تغیراتو دا پروسه به په ټیټ او لوړه کچه روانه وي. لوی څارنوالی وایي چې د عدلي او قضایي سیستم د پیاوړتیا هڅو تر څنګ په څو راتلونکو ورځو کې د فساد په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز هم عملاً کارونه پیلوي. جمهور رئیس غنی 13 میاشت دا مرکز پرانیس خویل کیږي چې اوسې ټول تعینات او کارونه بشپړ شوي دي. افغان حکومت په عدلي او قضایي سیستم کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره داسې وخت د ځینو تبدیلیو او نویو ګمارنو خبره کوي چې له دې وړاندې د افغانستان عدلي او قضایي سیستم په بیلابیلو تورونو ککړ بلل شوی دی. د افغانستان سترې محکمې هم له دې وړاندې شاوخوا 60 قاضیان په اداري فساد د تورونو له امله نه یوازې له دندو لرې کړي بلکې هغوی ته تر 5 کلونو د بند جزا هم اعلان کړې ده. د لوی څارنوالۍ ویان بیا د لرې شو کسانو برخلیک په اړه څه نه وایي خو د فساد ضد یو شمېر مبارزین په عدلي او قضایي برخه کې تغیرات د هیواد په ګټه ګڼي. د فساد سره د مبارزې د افغاني شبکې ویان عبدالشکور مشکور دا هڅې بې سابقې بولي خو هیله کوي چې سیاسي رنګ ونه لري.
کله دغه نو څارنوال دغه د پاره چې ولسونه مدني نهادونه او هیوادوال پیږي دا ډېر خپل شفاف او پاک سره دی او دا د افغانستان په تاریخ کې لومړنی ځل دی چې په دومره کچه باندې په دغه سیاسي اداره کې تغیرات راوستل کیږي. زه هیله مندم چې دغه تغیرات په سیاسي لحاظ نه وي او زما انشاءالله خوشبینیم دا چې دغه تغیرات به د هیواد او د شفافیت او د فساد د مبارزې لپاره ډېر اغیزمن واقع شي.
افغان حکومت ژمنه کړې چې د بروکسل تر کانفرنس سبا په یو شمېر برخو کې پراخ اصلاحات راولي تر څو نړیوالې ټولنې ته د شفافه کارونو ترسره کېدو ډاډ ورکړي. د چارو کارپوه عبدالرؤف جرأت بیا دې تغیراتو ته په کتو وایي چې د اصلاحاتو راوستلو لپاره یوازې د افرادو بدلول کفایت نه کوي بلکې د قانون پر تطبیق هم باید ډېر کار وشي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
له یوې نیمې اونۍ راهیسې د لغمان په مختلفو سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړو راپورونه ورکول کیږي. دا چې اوس په دې ولایت کې امنیتي وضعیت په څه حال کې دی د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری د لغمان د والي له ویان سرحدي ځواک سره مرکه کړې او په سر کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د وروستیو تحرکاتو په باب له هغوی څخه معلومات پوښتلې.
رښتیا هم په دې وروستیو دوو اونیو کې په ځینو سیمو کې د لغمان ولایت مخالف وسلوالو ځینې تحرکات درلودل چې په وخت سره زموږ د افغان امنیتي ځواکونو لوري دغه تحرکات په شاتم بول شوي دي او درنه مرګ ژوبل هم ورته وخت ده. د تیرې یوې نیمې اونۍ په ترڅ کې مخالف وسلوالو ته تر 500 پورې کسانو پورې مرګ ژوبله وخت ده. عموما د الینګار ولسوالۍ د الینګار د سین ختیځ څنډه ته چې د مرکز ځنې سیمې دي چې حکیم آباد او نوره او قصبه او سلینګار هم داسې د الینګار مربوط ځنې ساحې چې منګو سندروه دا ساحې وي. تاسې شاهدان وي چې د جمعې په شپه باندې مخالف وسلوالو د نلیار پل چې یو مهم پل و چې نه یوازې دا چې د الینګار خلکو په هغې پله باندې تګ راتګ کوو بلکې د نورستان د ځینو سیمو خلکو هم د دغه پلنه استفاده کوله چې دا مخالف وسلوالو په بم باندې والوزو او دغه پولې په مکمله توګه تخریب کړی چې اوس شاوخوا د 30,000 کسانو د تګ راتګ لپاره هیڅ قسم هلته لاره نشته دی. په دغه سیمو کې همداسې د علي شنګ طرف ته په ځینو سیمو کې اسلام آباد او د قاضي او قلی خان بعضې سیمو کې دلته تحرکات وو. د بادپخ ولسوالۍ په بعضې سیمو کې تحرکات وو چې هغه په وخت سره زموږ د افغان امنیتي ځواکونو لوري شنډ شوي دي.
د تاسې د پلې یادونه وکړله د دغه پله د بیا رغونې لپاره یا د خلکو دغه د اوسنۍ ستونزې د حل په خاطر باندې ولایتي ادارې څه اقدام کړی دی؟
تر اوسه پورې اقدام نه دی شوی. په دې اړه زموږ گزارش مرکزي حکومت ته هم رسېدلی دی. بر علاوه د دې نه نړیوالو ټولنې او مرستندویو ادارو ته هم دغه مشکل رسېدلی دی چې په دغه سیمه کې د مخالف وسلوالو د دغه عمل له وجې دغومره خلکو ته داسې یوه ستونزه راولاړه شوې. تاسو پوهیږئ چې دا پل د حکومت په وایلو کې په هغه وخت سره فکر کوم چې د خلکو له وینا څخه چې دا د ولایتي بیا رغونې ډلې لخوا جوړ شوی و چې په ډېر لوړ قیمت سره جوړ شوی و او اوس که هم دغه پل جوړیږي نو دی په مکمل توګه تخریب دی او دا ډېر بودیجې ته اړتیا لري چې دومره زر به ونشو کولی چې دغه پل بیا جوړ شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو سخت دریځو د سوریې په شمال کې ل خپل مهم مرکز د تیشت په محل سلګونه ملکیان خوشی کړی دي. د ملکی وګړي د داعش ډلې د وسلوالو د تیشت پر محل ژغورل شوی دي. دا ډله وړ مبرز له منبت شار څخه په شا ولاړه. پرون د دې شار په لارو او کوڅو کې ښځو او ماشومانو له دې ډلې څخه د خلاصون په ویاړ جشنونه جوړ کړي وو. احمد تکل د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د داعش ډلې وسلوالو د سوریې له شمالي ښار منبچ څخه د تیښتې پر مهال هغه سلګونه ملکي وګړي خوشي کړي چې دوی د انساني سپر په توګه کار ترې اخیسته. د منبچ د پوځي شورا غړي شرفان درویش رویټرز خبري اژانس ویلي چې د داعش له وسلوالو څخه 2000 ملکي وګړي چې برمته شوي وو ژغورل شوي دي. په لندن کې د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې د راپور له مخې 300 ملکيان چې په منبچ کې د داعشیانو لخوا اسیران شوي وو د داعش د وسلوالو له تیښتې وروسته آزاد شول. د داعش ډلې د وسلوالو تیښتې د منبج ښار اوسیدونکي خورا زیات خوشاله کړي دي. د ښار یوې اوسیدونکې میرمنې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز خبري اژانس ته وویل: شکر د خدای، موږ خوشاله یو. د خدای شکر پر ځای کوم چې د محمد په نوم د داعش د یو غړي له شره خلاص کړو. د ځینو کسانو لپاره له منبج ښار څخه د داعش د وسلوالو تیښته د نه منلو خبره وه، لکه دا میرمن چې وایي باور نشي کولی او فکر کوي چې خوب ویني. د منبج ښار اوسیدونکو د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو څخه هم له دې کبله چې د داعش د ډلې په شړلو کې مهمه ونډه درلوده خپل ملاتړ اعلان کړ. د میرمن د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو سرتیرو ته وایي چې هغه د دې د اولاد په څیر دي، اتلانې ګڼي او ورته وایي چې ځای د دوی په زړونو او لیمو کې دی. د منبج اوسیدونکي وایي چې داعشیانو به خلک اعدامول او د هغو مړي به څو ورځې هلته پاتې وو. منبج ښار په 2014 کال کې د داعش د وسلوالو لاسته ولوید. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو لخوا له دې ښار څخه د داعش په شا تمبول د دې ډلې تر ټولو ستره ماتې ده. د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه چې له کردانو او عربانو څخه جوړ شوي دي د امریکا د پوځ له هوایي ملاتړ څخه برخمن دي. د ځواکونو ویلي چې د داعش وسلوالو د جمعې په ورځ جرابلس ښار ته د شاتک پر مهال د ماشومانو او ښځو په ګډون شاوخوا 2000 ملکیان برمته کړي وو څو په هوایي حملو کې په نخښه نشي. جرابلس چې سرحدي ښارګوټی دی له هم د داعش په ولکه کې دی. له تیرې مې میاشتې راهیسې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو لخوا د پیل شویو پوځي عملیاتو هدف له ترکیې سره د ګډو پولو په اوږدو کې له پرتو سیمو څخه د داعش ډلې ایستل دي.
له دې سره د خبری خپرونې وروستۍ شیبو ته ورسیدو. مخکې تر دې چې مایکروفون ستاسو خپرونه پیل کړو او موضوع د تیلان کړو، توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې اجمل تورمانی وړاندې کوي.
د ولسمشر اشرف غنی او د حکومت د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د پرون لپاره پلان شوی کتنه تر سره نه شوه. د بی سرحد ډاکټرانو ټولنه وایي جګړه د دې لامل شوې چې ناروغان په خپل وخت روغتونونو ته ولاړ نه شي. په نیویارک کې ملاوی او ملګری پرون ماسپخین وروسته لدې وشل شول چې د ماسپخین منځ ادا کړ. پولیسو په یو خبر پاڼه کې وویل حمله کوونکي په دوی پسې له شا ورغې او دواړه په سر وویشتل. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې د حلب محاصره شوی ښار د اوسیدونکو لپاره بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. د اسلامي دولت ډلې داعش وسلوالو د سوریې په شمال کې له خپل مهم مرکز څخه د تیښتې پر مهال سلګونه ملکیان خوشي کړي. ټاکل شوی چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د روانې اګست میاشتې په 23مه نیټه ترکیې ته سفر وکړي. بایدن په داسې حال کې ترکیې ته ځي چې د تیرې میاشتې له ناکامې کودتا وروسته د حکومت پر سیاسي مخالفینو د ځپونکو اقداماتو له کبله له انقرې او لویدیځ په اړیکو کې کړکېچ رامنځته شوی دی. او راپورونه وایي چې عراقي ځواکونو پرون په موصل ښار کې چې د داعش ډلې مهم مرکز دی له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه یو شمېر سیمې نیولې دي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به میزبانی من جاوید نعیمی و همکار اسمت ساروان ادامه خواهد یافت. امروز موضوع برنامه را گذاشتیم به شما چی را انتخاب میکنین؟ شنونده های ما تعداد زیاد خواهند ازی شدن که به وضعیت امنیتی ولایت هلمند تمرکز کنیم. البته در درجه اول چنانچه در جریان برنامه گذاشته هم شنیدین، ما به روز جمعه در برنامه ولایت به ولایت از 4 تا 5 و همچنان دیروز در برنامه زیر آسمان کبود به صورت کل در مورد وضعیت امنیتی ولایت هلمند بحث های داشتیم. اما در بخش دوم، البته در درجه دوم، شنونده های ما روی مشکلات سیاسی که در افغانستان به میان آمده، البته میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی، برخی سوء تفاهم های ایجاد شده در این باره گفتن. البته این را هم میگذاریم برای روزهای بعدی چون یک موضوع دوامدار هست. اما چیزهایی را که شنونده های ما خواستن ما روش تمرکز بکنیم. سنا سادات از میدان وردک نوشته کرده در مورد از این که برخورد نادرست از سوی برخی دکترها با مریضان صورت میگیره، اگر در این باره بحث کنیم. شکری از ولایت غزنی نوشته کرده که اگر در مورد تحصیل و رفتن دخترها به مکاتب و همچنان مشکلاتی که اینا باش روبرو میشن در این باره. و میرویس از قندهار نوشته که اگر در مورد زندگی معلمین و همچنان معاش و مشکلات اقتصادی از اونا تمرکز بکنین خیلی بهتر میشه. بالاخره ما هم امی موضوع رو انتخاب کردیم و درباره معلمین، مشکلاتشان و ای که با چه چالش های امراه هستند و باز هم میرن به درس دادن کودکان افغان، نوجوانان افغان در مکاتب مختلف، در امی مورد بحث میکنیم و ای که اونا با چه چالش های روبرو هستند. شما هم میتونین در این برنامه تماس بگیرین با ما و همچنان پیام بفرستین، هستیم با شما.
بله، البته دا وعده هم ورکو چه د شکری چله غزنی څخه پیغام راستولید یا سنا سادات چله میدان وردک څخه پیغام راستولید، دوی موضوعات به پراتون کوونی کی مطرح کو. د همشه موضوعاتی، نوی موضوعاتی، خصوصا د جنو د شونځو موضوع او یاد ډاکټرانو د جنو ډاکټرانو د بد برخورد موضوع د هم په دې ارزي چې بحث پی وشي او تاسو نظرونه پی واخلو. خو نن د اقتصادي مسله ډیرو یاد کړل شي، د هیواد په مجموع کې په اقتصادي موضوعاتو خبري وکړو. خو د هیواد اقتصادي موضوع ډیره لویه موضوع ده، ډیره پراخه ده. همدا د معلم نه به شروع کو د یو معلم وضعیت څنګه ده، اقتصادي وضعیت څنګه ده، ښوونکي نور څه مشکلات لري، نو هیله لرو چې په دې موضوع به نظر څرګند کړي. له دې موضوع به نو زید ټلیفون شمیرې د 0909-203-1540 بل شمیره ده 0908-202-1555 همداراز د افغان بیسیم د 1903 شمیرې له لارې اس ام اس یا لنډ پیغامونه راوستوئ.
و موضوع برنامه را هم فهمیدین، در باره مشکلات معلمین و همچنان تمام کاری که اونا میکنن در افغانستان چقدر بهشون رسیدگی میشه در منطقه شما؟ آیا معلمین راضی هستن از کارشان؟ آیا با اونا توجه درست میشه؟ معاش امتیاز درست میگیرن؟ وعده هایی که داده شده حداقل یک بخش کوچکش عملی شده یا نه برای معلمین؟ در این باره نظرات شما را میخواهیم، و خصوصا کسایی که خودشان معلم هستن تماس بگیرن خوش میشیم از تماس های از اونا. بله. هم یک شنونده را بگیریم. بفرمایید، سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی که بسید. سلامت حسین. مهربانی که بسید.
مهربانی
خبری وکی سب، متاسفانه چه خبری و نکری؟
شماره های تلفن یک بار اعلان میکنم 0799-203-540، 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر به اینترنت دسترسی دارین آدرس اسکایپ ماست radio.azadi، رادیو نقطه آزادی. همچنان پیام های کوتاه برای ما به دری و پشتو میتونین بفرستین از طریق تلفن های افغان بی سی متون به شماره 818. یک شنونده هست روی خط تلفن، بفرمایید سیب رادیو آزادی است.
مهربانی خوبی سیب.
بله محترم سروان صاحب، سلام علیکم. ساس هم کار نینی صاحب او لازاده را جوتور کار کوم کاوریدون کو سلام علیکم. سروان صاحب دا دی چې خود ستی دی په خیر کې راکړي.
سلامات اوسئ، مننه.
محترم سروان صاحب، د یو شمو زو مو ټاکلې موضوع را تعلیم او د معلم ده. ورکانی او شیر دی وي د رندو د لاس اساده رسوی خپل منزل ته په تیاره د جهالت کې رښتنی معمار معلم دی. او په بل عبارت معلم هغه څوک دی چې ودې ته رب روحاني ویل کېږي، معنی چې د انسان روح ژوندی کوي، انسان د ظلمت څخه روښنايي ته راباسي. نو معلم چې دی وزیر کومک ته اړتیا لري واقعا، او هغه کومکونه چې د مایت معلمینو سره سري وایي باید اوس نه دي ورسره سري. یعنی داسې معلمان شته چې سرایو ته وه کورو ته احتیاجات لري، هغه نه دي ورکول سوي. داسې معلمین هم شته چې په شپږو میاشتو کې په څلورو میاشتو کې هغه د دوی حق الزمانه ده ورکول سوې. دغه معلمین هم شته. یو جله چې موږ لرو د بې کیفیته معلمینو فهم لرو چې دوی هغه خپل اصلي مسله ته نه دي رسېدلي، اما دوی د استاذۍ درس ورکوي باوجود دې چې بیا دغه د شاګرد نه په نشه اخیستلی. نو زما غوښتنه دا ده چې د معلم لکه څنګه چې معلم د خپل شاګرد تربیه کوي، باید د معلم هم هغه شي تربیه وشي، هغه شي د دوه مایتیاج شانو ته پام وشي، د دوه معاش ته، د دوه کور ته، د دوه بچیانو ته پام وشي، وده ته پام وشي، او خصوصا د دوه امنیت ته پام وشي.
بله ډېره مننه. دا چې باید څه وشي دا خو یوه خبره ده. هیله لرو چې په دې باندې ډېر تمرکز اوریدونکي وکړي چې فعلاً د معلمینو وضعیت څنګه ده، اقتصادي وضعیت یې څنګه ده، مشکلات یې څه دي.
د منطقه شما بله
سکایپ له لارې هم اوریدونکی لرو.
آقای سرشک هستن از لندن، بفرمایید. سیب
وقتتان بخیر، روزتان بخیر از شما و شنوندگان عزیز. سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم تقدیم میکنم. دوستان لطف میکنن شما هم لطف کنین موضوع برنامه را هم ترماندین که راجع به وضع زندگی معلم صحبت شد، وضع زندگی معلمین. ولی یک نکته دیگر هم اضافه میکنم، چون وضع معلم با یک اداره در ارتباط است، با اداره معارف. فساد اداری در معارف هم که ضمن همی بس شامل شود که بر علاوه که بر بهبود زندگی معلم تاکید میشه، همراه با او فساد اداری که در مقرری معلمین است، در معارف است، روی از او هم تاکید شد. چرا این دو موضوع از هم جدا ناشدنی است؟ روی همی هر دو موضوع اگر شنونده ها صحبت بکنن بسیار خوب میشه. این پیشنهاد ماست. تشکر.
بسیار تشکر جناب سرشک. بله حتما این موضوع را هم برای شنونده های ما مطرح میکنیم که
مشکلات جزده. بله
که فساد اداری هم یکی از مشکلات کلان است در اداره های معارف در افغانستان، چی در وزارت در کابل و یا هم اداره هایی که در ولایات هستند. بریم سروان سیب به یک
تلفن لاری اردون کرده. مهربانی که سیب
بفرمان سیب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی سیب.
سروان صاحب سلامونه او نیتیه جازاده را دو کرکون کو او تاس تغرم میکنم.
سلامت حسین، مهربانی که
از ما دې پښتو ولایت نه تاسو سره اړیکه نیولې نو مې چې خلا د زختله یو خو تېما
مهرباني سیدی خلا صاحب د خلا ش خبره ده مهرباني
سران ته د خون کې خویر په دې وضعیت کې قرار لري او خون کې ډیر زیات اقتصادي مشکلات لري او نغره کم تدریجي مشهور چې ډیر کم دي دې قیمتي کې دې گزاره نه کیږي ګور خون کې ماشي دا چې دوه د پاتې ټول وروسته یا نه ده او دا پیسې چې چار د پاتې ډیر شو نیم زره د لسان ډیر و نیم زره غاری ماشته نو په دې ماش باندې دې خون کې گزاره نه کیږي دې کورونه کې راځي چې دې نور د غاښ خوراکي ته کې ډیر قیمت دي
بله
بله
او ما سودا مشکل
سید خلاصه تاسو چې شون کی اس پخپل له تاسو څخه یو بوختنه څه فکر کوئ چې دی و مامور معاش څومره دی
دیو مامور معاش اتنیم زر افغانۍ ده
صحیح بیا دوی بیا داسې وایي چې معلم درې میاشتې یا څو میاشتې رخصتي لري مامور یې نه لري مامور کال دولس میاشتې کار کوي رخصتي صرف یو محدود وخت لري لیکن معلمین زیات رخصتي لري
دروازه دا خبره خو د سید خو خون کې خو بیا په دې کې هیڅ کار نه نشي کولای وینې کار او زوی نو ته برابرې ده چې دولت له خوا کوم دي ته شخصي کورسونه لري دولت له خوا ته شاګردان لپاره دا هم استادان دغه ته د طلبې ځیب دي او دوی ساجي ما استقبال سره ته فکر راغلي دي کور کرایه خپل نیم زره افغاني فلو زره افغاني خو هیڅ کرایه مناسب نه او استاد خون کې دا چې دا کومې ما څه د دې شي کې چې کور ورسوي او خپل دغه دولت له خوا دا وعده شوی او یو شپږ کاله مخکې استادانو ته کورونه ورکوي موږ استادان یې پیسې واخیستلې هغه د نقشې پیسې واخیستلې او موږ ته هغه نقشې واخیستلې بیا وروسته هغه خلک راجکسول هغې استادانو په د معلمینو په نومرو باندې له پاسه سر د څېره کلاوي په لې وختو دا داولرل چې دا مځکه شخصي ده نو حکومت له موږ سره همداره کم ته
یو خبره ته مو اشاره ونه کړه هغه دا ده چې عموما معلمین رشوت هم نه اخلي او مامورینو ته یو څه نه څه زمینه مساعده
دي رشوت هم است
په دې هم د دوی اقتصادي وضعیت خراب دی ډیر مننه بل اوریدونکو هم له روز ځان معرفي
کوي بفرمایئ سب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما مهربانی کولین سب
خبری وکي سب
بله سلام
سب مهربانی
برای شما و برنامه از کارمندان و شنوندگان رادیو آزادی سلام تقدیم میکنم. محترم ها دو وضعیت زندگی مردم که دو گفه باید شما در برنامه جای بتیکن مهم گرد در افغانستان
بله سر
در باری امنیت و فساد است. حال شما ما معلومه چی کنم معلوم در خانه ششتوا با او پلیس اینکه زنش بیوه میشه، اولادش یتیم میشه، مادر پدرش بی بچه میشه. شما باید غمی نمیدون مسئله را بخورین و معلوم در پانال خلا داشته در خانه شد سال یک معلوم کشته نمیشه و پولیس که هست پولیس هزاران روزی که مثل یک شوار خودمان پولیس دید کشته شد این حالی پیش دولت دید همه درده و روی خود ما بسته است. شما این نمیدون مسئله مهم فساد از شما خواهش میکنون بخاطر همین فساد مگم یک نفری که مطمئن خودش فساد نباشه یک شما را بخاطر فساد ایران کنید تا مردم بخاطر همین بیانی هم که از دست فساد از دیگر روز خوب خوش بردان میخواهیم.
تشکر سب سلامت باشین. هرچند بیرون از موضوع برنامه اینا صحبت کردن خب درد دل داشتن در مورد از این که همسرشان پلیس بود و کشته شد. تلاش میکنیم تا در برنامه های بعدی بیشتر تمرکز داشته باشیم با فساد، اما این موضوع بحث فساد طور است که باید در یکی از برنامه های بگنجانیم که مقامات بیان پاسخ بگویند.
بله.
یعنی تنها با ابراز نظر شما هم
مشکل نه حل کیجا.
بله.
بل اوریدون که لرو ده تیلیفون للاری مهربانی کوی سب
بفرمایید سب.
السلام علیکم. سلام علیکم نه ګلوی تر ماته مونږ نه
پیلې خوشاله اوسې مهرباني.
مننه تشکر محمد ولی باور یم د کندهار ولایت څخه.
مهرباني
مهرباني.
مننه واکه نن مشر تاسو پر ځای موضوع ده او زموږ تاسو شوونکی یا معلمین صاحبان دا غجر لسکاله کې دا څوار لسکاله کې چې دولت او خلق ناری وی که معلمون وضعیت خراب دی معلمین پا دقا ستونز که دی چه اغا معاشات هم کم دی او پا دقا شرایط که زمون ساش پا افغانستان که اغا لیر ولسوالی که او دی اغا ولسوالی دی چه پاوه که
هلته جنګ و جګړې وې، خو بیا هم دوی خپل دروازه کوشش کوي چې هغه ځای ته ځي، خو متاسفانه دولت هغه دوی هغه کومې ژمنې چې ورسره کړې وې او کوم هغه دغه چې ورسره کړې وو هغه نمرو په برابر وو او د هغه هغه څه نه دي کړي. وګوره اوس په هر ولایت کې یو سراج دی، هغه په 3000 او په 4000 په 3500 افغانۍ دي، نو تر هغه د معلم صاحب معاش چې 3000 افغانۍ 5000 افغانۍ، نو دی په دایال څه خوري چې دی دینه جوړې کېږي نه، دی کور ته یو شی نه راوړي، نو دا خو هېڅ منچ کې نه مني چې سرای کرایا او د غدي 5000 او 4000 یا د کې تنخواه جم د میاشتې 5000 یې، نو باید دولت په دغه برابر باندې وګوره. د معلمینو وضعیت تر هر چا ډېر خراب دی، اوس مامورین چې دي اکثره وایي چې معلمین دومره نه مړه کېږي مثال او پولیس مړه کېږي، خو دغه معلمین چې دي هغه ټولنه هغه روښانه کوي، مثال هغه ماشومانو ته هغه لار وښیي چې هغه پر هغه لار باندې برابروي، او هغه ادارو کې چې خلک مامورین نه دي 5000 او 4000 تنخواه ده، هغه بیا نور کارونه هم کولای شي. معلم صاحب مقصد کې کوم لاسرسی او کوم شی نه شي کولای، نو دغه ته هم باید موږ تاسې فکر وکړو، نو باید دولت دې ته فکر وکړي چې د معلمانو هغه کومې ژمنې چې ورسره کړي دي او د هغو هغه دغه په نظر کې ونیسي، هغه نمرې او هغه شی او تنخواه کې څه برابد راولي، دا تنخواه کې بالابود راځي او د پولیس خو معلمینو تنخواه پر هغه قرار ولاړ ده، هېڅ یو دغه نه کېږي.
ډېره زیاته مننه کوم،
سلامت باشین. و حالا هم سرون صاحب برخ پیام هایی را که شنونده های ما فرستادن، رحمانی از ولایت لوګر نوشته کرده که معلمین ولایت لوګر از طبقه زنان گفتن بسیار به حراس به مکاتب می روند به خاطر نبود امنیت. گلمیران عثمانخیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که خودم معلم هستم، از حکومت وحدت ملی هم خیلی ناراض، زیرا گفتن معاش ما کم هست، هیچ کدام توجه دولت به معلم نداره، وضعیت اقتصادی معلمین در کل خوب نیست. به نظر من امنی در کشور باعث شده تا دولت معلمین خود را فراموش کنند. آقای عثمان خیل نوشته بودن از نهرین. محمد طارق غفوری از ولسوالی ده سبز کابل از قریه ده یحیی نوشته کرده که معلمین محترم در مکاتب با پول اندک به درس دادن اطفال و نوجوانان میپردازند و دولت باید با معاش معلمین توجه جدی داشته باشد، زیرا اکثر معلمین اقتصاد خوب ندارند.
محمد ابراهیم هلالزی لبادغیست خلی کلیدی و معلمینو تا باید دیر توجه وسید. بل اوریدون کې هیله قریشی ده، دا وای په افغانستان کې معلمین یقینا د اقتصاد لپاره ډیره ضعیفه طبقه ده، واقعا چې د معلمینو حقوق تر پښو لاندې سوی دي. مشال زابل څخه لیکلی دی، وای ښوونکو ته معاشونه په وخت نه ورکوي او د دوی اقتصادي وضعیت خراب دی. درې اونۍ مخکې هم دوه معلمان شهیدان شول. محمد فهیم ادیب د میدان له کوټه اشرو څخه لیکي، وزه پخپله یو مسلکی معلم یم، د معلم اقتصادي مشکلات زیات دي، لکه د معاش د نمرو د امتیاز به برخی والی، د مکافاتو نشټوالی او یا لشتوالی. احمد له میدان وردګ له نرخ ولسوالی څخه لیکي، وای د شهاب الدین په عالی لیسه کې د معلمینو سره ډیر بد چلند کیږي، تر دې چې د متعلمینو لخوا وهل شوی هم دي.
پیام هایی که شنونده های ما فرستاده بودن به شماره 818 افغان بی سیم، حالا هم از طریق تلفن شنونده ها را بگیریم. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهمی صاحب او سروان صاحب، دواره تا افترامات بلندی کوم، سلامون بلندی کوم، در اخم موضوع انتخاب کرده.
سلام
من صبا خون که صاحبان چیزی صاحب دیده ده هواد بچانو سترگی دی، او دا سترگی باید منگا دیر که وساطا دا دی سترگو باید دیر زیاد منگا تداویه دا دی ادادا چی دوی تا قرون وارکو او دا دوی تا جوان کی، یعنی دوی تا اکثریت کون که صاحبان دی چی دوی قرون نلدی بچارگان دوی دی کور دی، او اکثریت خون که صاحبان دی صاحب دا هواد پلور او نام نو نسوالی دی چی دوی دا خونزی بندی، لیکن دا دوی بعضی خون کو صاحبان و معاشن آیش و نوش کی دی صاحبه دا مورو چهواکو تخزمه داهیله ده چی دا دوگو خون کو صاحبان و داگا معاشن دا تنخادانی بعد آیش و میل نشی صاحبه او دا دوی تا ورک ریسی زکا چی دا در زد یعنی دوی ایس نلدی بغیر دم داگا یهو معاشن زکا سمیه اونا امدادی او مکتب هم بندی او زما
بل عرض داده چې خون کو صاحبانو ته بعد هر څومره چې زر کیږي دوی ته بعد هم ځکه دغه چې نمبرې ورکړی چې سر زه خپل هم کور نه لرم خو خیر په هر صورت خو خون کو صاحبانو ته بعد کور ورکړی چې په ډېره درناوی
کور ودان سلامت اوسې خوشخوی صاحب
تشکر
بل اوریدونکی همشته ځان معرفي کوي
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است مهربانی کردین صاحب تماس از این شنونده ما قطع شده شماره های تلفن ما در کابل 0799-203-540 و 0700-822-755 از سر تا سر افغانستان میتونین به این شماره تماس بگیرین و نظر خود را با ما در مورد موضوع برنامه شریک بسازین یک شنونده هستن در خط تلفن مهربانی صاحب
مهربانی شاید موضوع از اوریدون دست شماست
موضوع تاسو انتخاب کرده است تاسو موضوع و چه البته موش هم لکن سنگه چه ویلو اغا وعده مون پورا نکرد زکه چه اکثر رو اوریدون که یو تکراری موضوع انتخاب کرده و خو دی معلمینو پر ارتباط که نظر لره مهربانی و که
سید روجان جی کار دخمزه مولی لکابله تاسو اول نو ویل چې دا موضوع دی اوریدونکي دا تاسو باندې غټ خیانه ده خلک په پلی نو په افغانستان کې ستاسو نو په راسي تاسو اول نو دا موضوع دی اوریدونکي دا بیان دا چې تخپل یا ورور معلم لري یا دوی لري بس چې دي شپه معلمونو کوي البته چې دا څنګه وي وایي شهید څو وي او چې پولیسو باندې هغه وکړي تاسو دا موضوع دی تکراری موضوع
دې اغه نوې موضوع وا اغه مخکنه وا یاد شوه یغه پر دې ټلیفون لاره یاد کړه او البته دا موضوع هم مش په خپل نه دی انتخاب کړی اوریدونکو انتخاب کړی د منتها د اکثریت اوریدونکو موضوع نه و اکثریت اوریدونکو دا نه و انتخاب کړی اکثریت څنګه چې موویل د هلمند موضوع وا لیکن د هلمند په موضوع مش درې خبرونه درلود او په د تیر خبرونه کې مهم پر راپور درلود ځکه مو دا موضوع پرې شوډل خیر نور دا موضوع مشر چې موضوع څه باید وي څه وا څه مویلو د معلمینو په اړه که څوک نظر لري تلیفون دی وکي
وضعیت اقتصادی معلمین و همچنان مشکلاتی که اونا روبرو هستن و ای که با چقدر چالش ها میرن درس میتن کودکان و نوجوانان و جوانان افغانستان را در مکاتب مختلف کشور در منطقه شما چی مشکلات دارن؟ معاششان کافی است؟ امتیازهایی میگیرن؟ در این مورد میشه بر ما نظر بتین. یک شنونده داریم روی خط تلفن بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم. خو خیم د زابل ولایت شاجیر ولې کالج تاسو سره په تماس کې یم.
مهرباني.
ټول اوریدم خو په لینه د سلامونه ونه.
سلامات اوسئ تو حساب. تو حساب رادیو یو څل لري شی یا مو رادیو ټیټه کې ستاسو د رادیو اواز هم. مهرباني.
ورمنه.
او څنګه؟ صحیح. مهرباني.
نو د موضوع په اړه کوم دومره ویلای شو چې روغتیا هم معلمین د وطن لپاره لوی خدمت کوي. نو ټول خلکو ته معلومه ده چې تعلیم ډېر ضروري ده ولو که هر ډول تعلیم که دیني وي که ساینسي وي هر ډول کې وي خو باید له معلمانو سره مرسته وشي واقعاً لکه ټول اورېدونکو چې وویل او نور به هم ووایي زموږ د محترمو معلمینو معاشونه ډېر کم وي او ډېر تکلیف کوي رښتیا هم هغه یو بل کار نه شي ورسره کولی البته تاسو په خپله پوهېږي اورېدونکي هم پوهېږي چې مامورین نور خدمت هم کولی شي دا یو باریکي ده معلمان هغه کار نه شي کولای د دې لپاره باید سرایونه جوړ شي د دې لپاره نور خدمتونه وشي هغه روغتیایي دي ستونزې ګالي البته زموږ د زابل ولایت په شاجوی په ولسوالۍ کې تاسو ته معلومه ده چې ډېره خاوره دلته د طالبانو په لاس کې ده بیا هم الحمدلله طالبان وروڼه او معلمین او خلکو ته مشکل نه جوړوي تعلیم مرکزونه او دغه ټول خلاص دي هلته تعلیم ورکوي او مکتبونه ټول خلاص دي وازي وازي د ارغنداو ولسوالۍ ما سوا سپاره کې کشمیر ولسوالۍ هم د حکومت په لاس کې د خپل بقای او تکلیم او ټول طالبانو په لاس کې
د ځان توافق ته نه موضوع مو زید تو حساب په دې منځ منځ کې نور تبلیغات مکوي اصلي موضوع باندې خبري کوي
بله
خیر بل اوریدونکو فکر کوم د اسکایپ لاري لرو
بفرمایید سر نه از طریق تلفن هستن تماس از اونها از اسکایپ قطع شده مهربانی سب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
آقای معنی سلام احترامات دارم بر شما همکارا و شنوندای عزیز شما
سلام سر
سلام الدین داخل شد تخار
بفرمایید مهربانی سب
ببینیم وقت ما شما درک جامعه زندگی میکنیم اکثر معلمان عزیز ما وقت ندارن سرپناه ندارن وقت دولت بری ازیاد توجه ندارن دیگه
وقت بعضی جای هم نیست شکایت میشه که مگر معلمی بر شاگرد خدمت نمی کنه بعضی جای نیست و بعضی وقت معلم در اکثر افغانستان میگو همه چیز جمعی چیز معلول است که همه چیز چیز دیشا چیزی کم دارن اون معلمین هم دو طرفان ها ندارن اکثر چیزی موش هم کم در منطقه این ممکن هم زندگی میکنیم ما مکتب نسمان درست ندارم وقت مکتب ما درست نیست فعلا همیت دخترا زیر این کانتون هم چیزا رو دفت میخونم وقت دیسا مویز کننده هستی با دولت این توجه بکنه دیگه ماش معلمین هم آنها برای در چیز درک از یا وقت ارتخال را شاکی بر برای از نیر زمین چیز دولت برای معلمین شاکی بر دینا بزیر جمع بیان دیگه
بله سر سلام تشکر سید نظر شما بود و نشر شد
بل اوریدون که ده تلفون لرشته زن معرفی که ی آزادی رادیو
بفرمایید سید رادیو آزادی است
بله سلام علیکم
مهربانی کوی سید و علیکم السلام
بله عبدالغفار حکمالی هم ده کندهار ولایت میوند مثالی نسخه سرفتانه است که من هیده به شروع و جور
دست سلامت و سید مهربانی
بله اولیم خود اعتراضات لرم پر دی اوریدون که بانی آقا دادی چه دستی اوریدون که چه دی راضی دل خپل نظریات سرگندی آقا طول پر دی بانی وای چه باید نمالیمین و تنخواوی الوری سی منشات الورسی ولی دی دا حکومت ارزی بکری دی چه دا حکومت که ایا ورتیا دا دیسته چه دی طول منشات الورسی دا حکومت طول نظامی او ملکی چهارواش کمر رو گورو توله به هم دیه د افغانی او د ډالر ناری وي د څه څوک موږ ونلې دي چې هغه دی افغانستان د پر ځکارانه توګه خدمت وکړي ولی هغه څوک چې هغه معلمین دي دی په خپل درسونه وایي او پر خپل کور باندې دي د هغه د پاره تاسو موضوع ټاکلې ده او دا ټول اوریدونکي پر دې باندې نظر ورکوي چې باید د معلمینو تنخواوې لوړې شي ولی د هغه چا پوښتنه چا نه ده کړې چې هغه په اولین قدم کې باید هغو ته معاشات ورسی او هغوی د افغانستان هغه آینده جوړي نو د معلمینو تنخواوې زه پخپله ډېر طرفداره نه یم چې د معلمینو تنخواه دې لوړې شي ځکه چې اکثره معلمین چې زموږ په کندهار کې وینو اکثره کوټې او بنګلې لري اکثره دلجنګان لري اکثره خپل سرایونو او خپل معملي او موټران لري نو زه په خپله په دې باور نه یم چې تنخواوې دې لوړې شي
خیر داسې به هم نه وي چې اکثره دومره امکانات ولري او نیم به کېدی شي وی لري لیکن بله. اکثریت لکه څنګه چې ډیر اوریدونکو ویل او دغه خبره مو بیا دې توجه ور ده چې تاسو وایئ چې حکومت هم تر یو حده پورې امکانات لري نشي کولی چې هر چاته زیات معاش ورکړي حکومتونه هم په هر ځای کې همداسې له حکومتونو خلک توقع زیاته لري لیکن حکومتونه هر هغه څه چې خلک غواړي هغه هم نشي ورکولی
بله اظهاراتی که شنونده ما در پیام اخیر که داشتن و گفتنی که بر شما گفتن و شنیدیم در این مورد چند نظر مشابه از شنونده های ما هم داریم که پیام فرستادن اما نخست یک شنونده که در خط تلفن منتظر ماندن اونا را بگیریم بعد از او برخی پیام های شما مهربانی کنین سیب رادیو آزادی است
سلام علیکم
و علیکم السلام
مهربانی
سلامت و سیم مهربانی
مهربانی
متاسفانه که آوازی
شنونده ما صدای ما را ندارن خب بریم به برخی پیام ها عبدالصمد از کابل نوشته کرده که وزارت معارف صدها معلم غیر مسلکی را استخدام میکنه در حالی که معلمین به اقوزمه خود منتظر هستند و گفتن بسیاری ها در این حال ماش میگیرن حتی در صنف هم حاضر نیستن. مریم سادات از میدان وردک نوشته کرده که وضعیت معلمین در ولایتشان بسیار خراب است چرا که گفتن معلمین در وقت امتحان درس نمیخوانن و امتحان زمانی که تمام میشه معلم را اخطار میتن که باید کامیاب شوند. نیلم حق بیان از میدان وردک اینا هم نوشته کردن که در ولسوالی نرخ در مکتب شابودین یک معلمه که هیچ دانش نداره و گفتن که مامایش قماندان هست قماندان طالبا گفتن است همه گیر اختار میتن به شمول مدیر و سرمعلم ها همه گفتن اگر به ریاست معارف هم شکایت شوه باز هم ای فایده نداره و نعمت الله اندیوال از اورزگان نوشته کرده که معلمان در وقت امتحان از شاگردان رشوت میگیرند و واسطه بازی هم وجود داره و نگفتن در کجا
بله دهلمن ولایت سخه د غربی لیسه وای تر ډیر غربی په شاید کومه لیسه وی وای تر ډیرو مودو پوری معلمین درسونو ته نه حاضر شي د هلمند له ولایت څخه یو بل پیغام چې راستون کې خپل نوم نه لیکلی و، د شونکو وضعیت به څنګه سم شي چې د معارف په ریاست کې واسطي چلیږي او همداراز له فشارونو څخه کار اخیستل کیږي. یو بل اوریدون کې لیکلی دی چې وای له کندهار څخه دا پیغام دراستومه، وای د معلم په باب ز دومره ویلی شم چې زما میرمن معلمه شوه په خپل لیاقت باندې، خو کله چې لبسته ویستل شوه په ځای یو بل څوک د $0 په بدل کې مقرر شو. یعنی رشوت موجود دی په معارف کې. غلام سرور نبی زوی لیکلی دی چې د معلمینو وضعیت په دې کې شک نشته چې خراب دی، لیکن دومره هم نه دی خراب لکه څنګه چې ځینې